سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخک لازادې رادیو ناوړي اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. دا سار لښبګو دا مخام تشبګو په لاندو څپونو نس یو شو 25 مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني صفات او لاس شپګ نه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. یا پاکستانی چارواکو نن جمعه ویل چې د افغانستان پولیسا په څو بریدونو کې الکتر لګاتا پاکستانی سرتیری او سختریزي وسلوال وژل شوی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو دی اژانس ته ویل دي چې تیر شپه د پاکستانی طالبانو یو ډلې چې په درنو وسلو سمبال و په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوزي پوستي برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیری وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغه سرچینو په خبره پر پوزي پوستي له برید وروسته نخوتو ساعت دوام وکړه. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیری په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو هم درنګه ادا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو دی وي او کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستان سرتیرو په ډزو ووژل چې د افغانستان له خاورې پر پوله د وختو هڅه کوله. د تا ورته داوی ل د مخکی پاکستانی چارواکو په کراچو کړی دی خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړی ویل دي چې هیڅ چاته به اجازه و نه کړی چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. دا ناتو مومی منشی ینس سټلټنبرګ چې د کار مودې پایته رسیدلې ویل چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط دا خو د چې له هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. سټلټنبرګ پرون د دې لپاره د خدای پیمانې په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کال جګړې وروسته هم دوی دا جګړه ونه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ین سټلټنبرګ په تیرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالنډ پخوانی صدراعظم مارک روتا د هغه په ځای د ناټو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پاوس اړ شوی چې څلوېښت زره سرتیري د سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زلینسکي پرون پنجشنبې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړونده وضعیت په اړه زده نقیص څرګندونې وکړې. د روسیې پوس پرون د ورځې په پیل کې ادا کړې و چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړې کې پرمختګ کړی خو د اوکراین پوس ویل چې د روسیې یرغلي زبریدی په شاته مولې. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د سیمې پر یوې پوزي پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ویل چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري خو هغه کولای شي چې د سولې په احتمالي خبرو کې د اوکراین له برلاسیتوب سره مرسته وکړي. د اوکراین د اروپای کمیسون مشره اورزلا فوندرلون نن جمعه ویل چې د اوکراین یو پلازمین کیف ته رسیدلی او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپای ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو او اوکراین ته د وو پرمختللو ساتي هیوادونو یا جیو ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. هغې پر خپل اکسپانیا افغاني ټویټر لیکلی دي چې دای هم چدای کیف ته تم سفر دی او هغه مهال د ترسره کوي چې سخت فصل نږدې دی چې پیل شي او روسیه هم د اوکراین د انرژي تاسو او بریدونو ته دوام ورکړي. د اروپای کمیسون مشر هم درنګه ویل چې د روسیې د کنګل شو شتمنۍ و یو سلو اتاویا میلیون ډالر به په اوکراین کې د ژمنۍ وړتیا او د پرکولو لپاره ځانګړې شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبې ویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا اي اي لپاره یو نړیوال اجرایوي اداره رامنځته شي او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دې ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ ودی په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کیږدي. د ډلې ویل چې اي اي زموږ نړۍ بدلوي، د ساينس په نوو برخو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي، د عامې روغتیا او کرنې د ښه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي او هم د انرژۍ شبکې اصلاح کوي. خو د دوی په خبره که مصنوعي ذهانت تنظیم ده شي له ګټو به یوازې محدود هیوادونه شرکتونه او افراد ګټه پورته کړي او آن پیاوړ سیستمونه به چې پر اوسنیو هغو به ډېر باندې وي کولای شي په نړۍ کې داسې کار کار داسې کچې ته لوړ کړي چې په نتیجه کې داسې وسلې رامنځته شي چې په خپل سر به کار کوي او د نړۍ سولې او امنیت ته به له لوی خطر سره مخامخ کړي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدلای شئ. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند په ډیورن کرښې ته څیرمه تېر ماښام نښته شوې. له دې سربیره موږ به په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت هم تم شو چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو هېوادونو کې د افغان ښځو غږ راپورته کېږي او ملاتړ کېږي. همدارنګه په دې اړه به هم درسره راپور ولرو چې متحده ایالتونو د سولې انسټیټیوټ غوښتنه کړې له نړیوالې ټولنې چې د طالبانو سره د چلند لپاره دوی روښانه تګلاره نه لري. خو څنګه کېدلی شي چې دغه روښانه تګلاره رامنځته شي؟ وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. له دې سربیره ستاسې پیغامونه به هم راواخلو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د اوکراین او روسیې جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو زفریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورن کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې جګړې د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د غلام خان بندر کمیسیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د پنجشنبې په ماښام شپږ بجې پایل او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. خو دا چې څومره کسانو ته پکې زیان رسیدلی دی او مرګ شو بلړولی ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 ازادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادعا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوی دي. بلال وردک د نخته د لامل پاړه څنګه وایي؟ خو وایي اوس وضعیت نورمال دی. کڅام د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د دکېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال پکې دي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ اجازه نه ورکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دی هغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي، توپ مرمۍ باندې چې ملي زیانونه هم لري، خو د ځینې زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نخته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نخته کیږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوري ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند لازادی رادیو سره خبرو کې ویلی چې طالبانو د پاکستانی پولیسو ځواکونو مقابل کې ځوابي بریټ کړای دی. یو شمیر ځایی خبر اعلان لازادی رادیو سره خبرو کې وایي چې د ډیورن کرخي په اوګدو کې د روسي نخټو لامل غني کورنۍ اړي شوی چې خپل سیمه پرېګدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د روسي نخټو پاړه سن دی ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي په اوګدو کې ډیر لس ځله نښتي شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیس موږ غاک لازادی رادیو نوري لکه څنګه مو چې مخکې په راپور کې ووري د تیر مخام د خوست په غلام خان بندر کې ډیورن کرخي تفسیر ما د پاکستاني سواکونو او همدارنګ طالبانو ترمنځ او سوال طالبان ترمنځ نه خطر منځ شي وو. د همدی موضوع په تړاو باندې موږ د مشال رادیو اډیټر داوود خټک را سره په استډیو کې دی. ل دوی په وورو چې خټک سپ تاسیس تړي مشي په خیر غلی تاسو کړه ته وایس په دې اړه په پاکستاني رسنیو کې روسي جزئیات سدي دوی دغه پیښه څنګه نکاس کړی دی؟
ډیره مننه. دوه پیښې شوې دي په اصل کې. یو خو نن یعنی نن ورځ چې د شلم د سپتمبر ده او دا سحر وختي په یو بجه باندې شوې ده په جنوبي وزیرستان کې شوې ده. او دویمه پیښه بیګا یعنی پرون مسخوتن شوې ده هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. او دا د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې دا د افغان پولی د غاړي کسانو په پاکستانی پوسټ باندې حمله کړی دا او په غی کې د پاکستانی پوز یو حوالدار چې دی هغه پکې وشل شوی دی. دا دویمه پیښه چې تاسو تک ماوي دا نن شوی دا یعنی یو بجه سحر وختي او په دې کې دا په جنوبی وزیرستان کې شوې ده او هلته د لدی تحصیل په جنوبی وزیرستان کې هلته د پاکستانی پوز په یو چوکې باندې وسلوالو بریټ کړی دي او په دغه بریټ کې شپږ سرتيري وژل شوې دي او لس سرتيري چې دي د پاکستان د پوز د پکې ژوبل شوې دي.
خټک صاحب په دې اړه مرته وایي د زین راپورونو پر بنسټ باندې چې د افغانستان رسنۍ ور کړې دي یو ډول کسان چې وختلې پاکستان ته واوري ول کېږي چې د پاکستانی سرتيري خوا په دزو وشتل شوې دي. بیا طالبانو مخکې مې دا کړی و چې د دوی خاور او د افغانستان خاور په ټوله کې د دوی پر ضد باندې نه کارول کیږي. پاکستاني رسنۍ او دغه کسانو په اړه څه ویلي؟
بالکل دا اوس هم دا اوس تاسو چې خبره کوي دا د پاکستان د پوز یو هغه دی یو خبر پانه راغلی دا او په دې کې ویلي دي چې دغه کسان چې دا په پوله باندې راوړي د افغانستان د پولینه او دی په معنی دزي کړی دی او دا غي په نتیجه کې دغه کسان وشلې دي.
په ټوله کې پاکستاني چارواکي د دغه روسي او نخته پاړه دا روسي نه خته لدی وړاندې نه خته شوی وي په سرحد کې په پوله کې څوای او په ټوله کې د دغه چارواکو نظر څه دی اړیکې څومره د ترنګلې کولای شي؟
اړیکې خو کته سو وګورنو ډېرې زیاتې خراب دي او د اغي وجدا د چې کته سو په ظاهر باندې وګورنو په دې تیر سو میاشتو کې نه خو د پاکستان لخوا سوکتلې دي کابل ته چلته طالبان سره خبرې کړي او نه د کابل لخوا سوک راغلي دي اسلام آباد ته چې پاکستان سره خبرې وکړي. اسی خو دا دواړه گاونډي هیوادونه دي یو بل سره ډېر لوی پوله لري ډېر نږدې دي خو دا نه تګ راتک هم د دې خبرې اشاره کوي چې دا اړیکې چې دي دا ډېر زیاتې خینه دي. دویمه خبردار چې پاکستان همیشه دا تور لګی چې په پاکستان کې چې وسلوال طالبان دي یعنی تحریک طالبان پاکستان د دغه غاړي چې کسمره حمله کیږي دا ټول په افغانستان کې دی پناه اخستی دا او د اغه غاړي ناراضي او پاکستان د نن حمله کوي. که تاسو وګورئ د نن تقریبا دوه هفته وړاندې په کورم کې چې هغه د خوست سره پوله لري د اغه غاړنه هم د دې غاړنه هم په دغه وجه باندې چې په پاکستانی فوج باندې مخکې یو حمله شي او دغه په نتیجه کې یو کس وژل شي او بیا د دواړو غاړو ترمنځ دزي شي دغه په وزیرستان کې د دواړو غاړو ترمنځ دزي کیږي. اوس کته سو غره په پیښور کې د افغان کونسل چې کوم د طالبانو کونسل چې کوم هغه باندې د پاکستان ترانه ته د نو درېدو یو تور لګیږي دغه سره نور د اړیکې په غیمه د پاکستان خارجه دفتر ډیر سخت برګون او خود او تر اوسه پوری د اړیکې زیات نه دی راغلی که سهم د طالبانو اغه کونسل چې دی اغه ځنی خلکو ته ویل دي چې کله چې د پاکستان ترانه شروع شونه ز په دې باندې نه پویدم چې دا سندره د وکړه ترانه د نوز زکه اون درېدم خو اغه د یو کونسل د پاره دا خبره کول دا خوري راجیب ښکاری غته څنګه پتن لیک جدار دی ملک ترانه ده نو په دې باندې اړې کې ډېر زیات خراب دي او د دې ترڅنګ د امنیت د وجې نه هم اړې کې خراب دي بلکې تاسو ګوره نو لتیرو دریو هفتو د تورخم لاره چې دا اغه هم په د جمرود سره نږدې ځای خلکو په دی وجمانه تړلی دا چې دی د پاکستان د فوج نه خفه دي او د دې کورونه چې کوم روان شوی دی وجدا دي جوړ کیندي د تورخم لاره تړلی دا او اغه لاره بیا بدل کړل شوی دا نو د اغه د وجنم د افغانستان نه چې کوم مالونه راځي د مثال په توګه لکه انګور د افغانستان نه په دې موسم کې راځي نو د انګور ژوند چې دی اغه خو 2-3-4-5 ورځې بیا خراب شي اغه مالونه هم خرابېږي لګیا دي په اغه باندې طالبان هم خفه دي د دې غړ نه پاکستان نه زی پاره تجارتی اړیکې هم خراب دي امنیتی اړیکې هم خراب دي سیاسي هم خراب دي او ډیپلوماټیکی هم خراب دي
فخر دلته دولنې پښتنې کوم تاسو ترانه یادونه وکړه موږ په ترانه ته موږ ملي سرود هم هدف دی
ښه
موږ ورته ملي سرود وایو دا ورېدونکو د لپاره د وځه
ملي سرود
او کډوالو باندې د دیغې څومره د لندو کې راټول
کډوالو پرون یو تازه بیان راغلی د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی امیر مقام دوی ویلي دي چې یو ځل بیا دا ویلي دي چې کوم چې نارجستر شوی افغان کډوال لیدا به مونږ اوباسو خدا کله کله دا بیانونه هسه هم راځي یا څوک یو پښتنه وکینو دی هغه خو ظاهره ده هر څوک وایي چې اوباسو خودي هس نیټه نه مقرر کړي مطلب دا چې نیټه نه مقرر شوی نو بیا تر اوسه پوری پکډوالو باندې کم داسي مشکل هغه نه درغله د پاکستان لخوا چې کني تاسو به خامخ او زی خدا ده چې پولیس خو وخت په وخت کډوال تنګي کله نه چې لکه کاغه په اسلام آباد په خبر کې خو بیا هم لګ حالت خي خو په لاهور کې مشکل وته جوړیږي پنجاب کې جوړیږي پسند کې وته بیا ډیر زیات مشکل دی اسلام آباد کې هم بلکې بعضی خلک خدام وایي چې دې سره کاغذونه وی او بیا یې پولیس تنګي پسند کې کنه نو هغه مشکل خوشته هغه لري
ډیر زیات مننه کور ودان د بشال رادیو ایډیټر داوود خټک وو چې د غیر روستي نخته په اړه سره جوړ سیات شریک کړل
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو چلیر وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم در چلرو خو ترغیب وړاندې ورشو یوې نړیوالې موضوع ده د اروپي کمیسیون مشر اورزلا فندرلون نن د اوکران په پلازمینه کیف کې ده نوموړی به د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار وکړي او هم بل د هیواد سره د انرژي د تامین په برخه کې نوې ژمنې وکړي تفصیل نوریاس نوري نورو
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلاند بل اوکراین څخه د اروپای ټولنې د ملاتړ د دوام او د روان ژمي لپاره د تیاریو په ترڅ کې چې د هیواد انرژي ډیټا سات د روسي په بریدونو کې پنه شوې او ویجاړ شوې د اړتیا وړ انرژي د برابرولو په برخه کې نوې ژمنې وکړي مېرمن فوندرلاند نن جمعه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې لکیف څخه دا اتمه کتنه داسې مهال تر سره کوي چې سخت فصل نږدې په پیلې دوه دی او روسي هم د اوکراین د انرژي پر تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي تمه ده چې نوموړي به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره په کتنه کې پر دې خبرې وکړي چې اروپای ټولنه په څه ډول کولای شي له اوکراین سره د اړتیا وړ انرژي په تامین کې مرسته وکړي هغه همدارنګ زیاته کړې چې اروپای ټولنه به اوکراین ته په زړورو هڅو کې لاس ورکړي او دا دلته د همدې لپاره راغلي چې لکیف سره د دغه ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي هغه زیاته کړې چې له چارواکو سره به د ژمي لپاره په دفاعي تیاریو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي د اروپای کمیسیون مشر کیف تل سفر یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې اروپای ټولنه به اوکراین ته نور یو سلو اتاوی میلیون ډالر ورکړي چې پرې د انرژي ویجال تاسات ورغوي نوې کېدونکو انرژي ته پراختیا ورکړي او همې په مرسته سرپناوي ورغوي د روانېونی په پیل کې پاریس میشته د انرژي نړیوالې ادارې IEA خبرداري ورکړل چې اوکراین به سګنې سخت ژمې په مخ کې ولري ځکه د هواد انرژي تاسات د روسي د بریدو په نتیجه کې ډیر تر فشار لاندې دي روسي په دغو بریدو کې د اوکراین د برېښنا د تولید د تودولو تاسات او د لیک دولو شبکې په نخ کړې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وايي نړیواله ټولنه له هم له طالبانو سره د چلن لپاره روښانه تګلاره نه لري. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي سره د نړیواله ټولنه غواړي طالبان د دوی د کلونو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. د دې انسټیټیوټ شنونکو زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. تفصیل سنکا کرناورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلن لپاره د ویروخانه تګلارې په جوړولو کې لا تر اوسه پاتې راغلي. یا د انسټیټیوټ د پنځمبې په ورځ په یو څېړنیز راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ شنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړې ډول ښځې او نجونې اغېزمنې کوي. یا د انسټیټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې د زده کړو، کار، روغتیا پاملرنې او د ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او میرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډیر فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون ته په اشاره سره ویل شوی دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د طالبانو له قضایا سیستم څخه په نیوکه ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونو افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دریز خپل کړي. د بشري حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
ما از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای
موږ له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو له سازمانونو او د نړۍ او سیمې له هیوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د بشري او د ښځو د حقونو د نقص کوونکو یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریز خپل کړي. موږ د دوی د مالی او سیاسي تحریم غوښتونکي یو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
بشر حقوق زنان تر افغانستان
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته غوښتنه لري.
دا په رښتیا سره ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لاره هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي، باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو څخه څه باندې درې کاله تیری کی، خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او بشري حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو لاسلی شرطونه څخه بلل کیږي. خو د طالبانو حکومت له بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر نقص تورن دی. د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر سل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو یې مخه غلاسته راډیو ناوړی او ستاسو د راډیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو سپونه نسیه ویش 25 متر او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځنۍ صفه تو لښبګ نوی هم درنګ تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر وب پاڼه چپاته ازادي راډیو ډاٹ کام د هلته ولولې هواوري لا دې سربیره پر فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام، انسټاګرام، واتس اپ او ټویټر مو هم فالو کولای شئ. هلته زموږ مطالب در سره لوستلای شئ. اوس هم د افغانستان جنوب کې اورزګان ته ورسو. د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې د کارونو غوښتونکي دي. د دغه ولایت کې په تیر جمهوریت کې ځینې پرختی کارونه پیل شوي وو چې اوس یې اوسیدونکي غواړي دغه کارونه بشپړ او په بیلابیل برخو کې دوی ته خدمات برابر شي. دوی په خبره چې دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. ورزو تفصیل سیمې په راپور کې اورو.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار په شاوخوا 30 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیر دوه لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاتسوي. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو لږې ډلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 35 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي. د تعلیمي ستونزو په اړه وویل
توی په دغه دغه کې غړسوی نو د سپینجر سو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شي زده دی نه د لوی شي زده دی بالا لکاو هم ګرځو.
نبی الله د یادی ولسوالی یو بل وسیدون کې دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي
ور د دې څخه ستونزې سره مخ چې موږ نه رسیدګي کوي چې مریض راته پیښ شي نه بل خو موږ د یو ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریږ دي نه موږ نه سو کولای موږ اوریږ ډیر دي موږ مریض درځي نه رسیدل موږ شپخانه تر رسیدګي نه سو کولای بل ځای تر رسیدګي نه سو کول موږ ډیر سره مایوس نه موږ د دولت صدق غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورئ.
دې دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تن نورو اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي
شهر تو ګور د کانو ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شهر تل در کندل ولسوالی په نامه مده دغه ولسوالی په نامه مخ ساره کې په دې نامه شرمیر په دغه شهر شرمیر په دغه کانو باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ د غواړو د اسلامي مرکز ته ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالی ته ډیر پام لرنه وکړي. زموږ شهر ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي د عملی وسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خو وايي پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپلو هڅو او د نړیوالو موسسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وايي چې اوس مهال د غنی پرمختیایي پروژې حالت فلي کړی دی.
چنار ټول ولسوالۍ هم یو له ولسوالۍ څخه د چپدې برخې کې ډیره توجه ته سوی ده او لا هم به توجه ته کو تر څو د نړیوال موسسات په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مدرسې خپل بلجې څخه د تدبیرغونی په برخې کې کارونه وکړي او د دې پروژې په لیکي.
دا یادونه ورده چې د چنار ټول ولسوالۍ ترڅنګ د اورزګان ولایت د گیزاب خاص اورزګان او چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخ کې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې را دمرس کړی دي. د ویزا هم لري قانوني تللی دي. د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته د هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي. هر څه ټول تاریخ لیدي وزایم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دي ورته سیره کړی دي. ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني خکستری وای خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مده چې قانوني کسان چې څوک ورتي ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوی یکړای دی. یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورتي دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. وروره تخ مخکې ما تای سره خبر کړی وس دا د مو وس دا یو وروره خواره در پدر سیمه د سیل تقریبا لو د سوالی جخه 50 کیلومتر لري یو زموږ په سیمه کې شبکام کار نه کوي. دا زه تای سره خبرې کوم دا یو ځای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري وروره، تاسې د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د امارت تر مسلونه ورسوي. سید موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو، هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو. سید موږ په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته، لارم خراب دي، در په در یو خلک هم غریبان دي. په سیمه کې هم د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي، په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو. وروره د موږ غږ ورسوي، موږ ډیر له مشکلاتو سره مخ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی میتر او رسیدو پا دی برخه کی در چا دا زاده ایمیل ما پروگرام لرو خود را غیولان دیل.